السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورې چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمیر پخوانی لوړ پوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت دې کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي.
دا خو که یو پنځه کس یا ټول نظام هم په بدنامیږي ځکه دوی د خپل عادت څخه اوړي نه.
په دې اړه به چې آیا طالبان د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو د لرې کولو لپاره دا خبره کوي او که په رښتیا نه غواړي داسې کسان چې پخوا په فساد کې ښکېلو په راتلونکي کې په کابینه کې شامل نه کړي د سیاسي چارو له یوې کتونکو سره مرکه کوو. که د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې وروستیو اورښتونو په دې هیواد کې د وچکالۍ د کمیدو په اړه هیلې زیاتې کړي، بې ځایه شوې یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ماشومان تورسری د ناروغه دي، واوره راساسي، واوره د اسمان ناراضي زموږ د ماشومانو په وجودونو باندې نخلي.
په دې اړه مو د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره هم مرکه کړې ده.
اورښتونه تل د وچکالۍ مخه ډپي او وچکالۍ ته د پایټکی کېږي دي.
د خبرونه په دوه منې مې کې د ازادي رادیو دوه ونې زی خبرونه مهیروي د خزل لپاره او اساسي بشري حقوقو. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار می رحمت صافي په مرسته مختبرم خو پایل دې سات په مهمو خبرونو کو. زما همکار اجمل انده خبرونه چمتو کړی.
ورستیو سیلابونو او ورختونو په بدخشان، هلمند او ځینو نور ولایتونو کې خلکو ته تلفات او همدارنګه مالی زیانونه اړولې دي. د طالبانو رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر د پخواني ولسمشر غنی هغه ادارې تر چې کابل کې کپاتې وای وشل کېده او کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی په پاکستان کې وڅېړنیزه اداره وایي چې په دې هیواد کې ترهګر بریدونه زیات شوي. دا هلمند په ګرمسیر او واشیر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ وسیدونکو او قومي مشر ازادۍ راډیو ته د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ول چې تیر شپه په دې ولسوالۍ کې سیلابونو څلور کسان وړي چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي. نو مولوی وایي د یادو کسانو په اړه د سیمې خلکو پلټنې پیل کړې دي. دغه راز په هلمند کې میش خبريال حضرت محمد روحاني ازادۍ راډیو ته هم دا مسله تایید کړو. نو مولوی وویل چې ګرمسیر ولسوالۍ کې هم د زیاتو ورختونو لامل د یو کور چترال ویدله
په واشیر ولسوالۍ کې چې ماته څنګه غواړي چې څلور کسان وګوري دي او په زرګونه شمسي ګاري مات سي دي چې تر څنګ یو شمیر کورونه نه دي. تر اوسه معلوم نه دي خو کسان وګوري تر اوسه پر زرمرګ ژوند او هغه چې د کور په اړه معلومات یې نشته. که ګرم شیر ولسوالۍ کې و کسان د چت د اوتو د بلدو د عمله
موږ په دې اړه په هلمند کې د طالب چارواکو څخه سره د تماس هڅه وکړه خو تر اوسه پورې هغوی راته د سیلابونو په اړه جزئیات نه دی راکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو ورځو او شپو راهیسې په هلمند او روزګان ولایتونو کې ورختونه پیل شوي دي. خو دا ورختونه په ټول افغانستان کې دي چې په ځینو ځایونو کې واورې ورېږي. په بدخشان کې د واورې د خوېدو په یوه پیښه کې پنځو تنو خپل ژوند بایللې. یوې سیمه ییزې سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون مازیګر مهال د راغستان ولسوالۍ په تاجل دره کې رامنځته شوه او برف کوچ هغه پنځه تنه چې د سیند په غاړه یې د زرو په منځلو بوختو لاندې کړل. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخانی ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا رد کړي چې کابل کې پاتې وای وشل کېده. ملا برادر بیګال ملي ټلویزیون سره په یو مفصل مرکه کې دا خبره وکړه.
کاغه بچاو کګداو کار توکو په دې اداره کې موږ د طرف ورته اپو. نو موږ به څنګه یا اشرف غنی وژلې یا بمبل وژلې؟ موږ اب تجمنو موږ د خپل مشرتابه چې کوم هدایت موږ تاسو هغه موږ ټول مجاهدین ورته تجمنو.
که څه هم ملا عبدالغنی برادر د طالبانو لخوا عمومي بخښنې ته پر خپل ژمنتیا ټینګار کړی خو تر دې مخکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو ادارو ویلي طالبانو واک ته رسیدو وروسته د پخواني حکومت یو شمېر نظامي چارواکي نیولي، ربړولي او یا هم وژلي او په ځینو مواردو کې عمومي بخښنې ته پام نه دی کړی. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ترسیدلی په پاکستان کې ترهګر بریدونه زیات شوې دا د هغه څېړنیز ریپورت موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون خبر شو په دې ریپورت کې ویل شوی چې د وړم کال په نسبت تیر 2020 کال په پاکستان کې د بریدونو او چاودنو کې شپک 50% زیاتوالی راغلی د ریپورت لمخې په دې کال کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نخټو لګ تر لګه 240 نوي پیښې په پاکستان کې ثبت شوې دي ورم یعنی 2020 کال د ډول حملو شمیر 138 ته رسید د غرض ویل شوی چې تیر کال په دغه بریدونو کې لګ تر لګه 315 کسان وژل شوی چې ل نمایي زیاتی د امنیتي ځواکونو غړي وو د فرانسې بری اجانس په وینا اسلام آباد کې چارواکي او څیړونکو د دې حملو زیاتواله د افغان طالبانو له مسلې سره تړي چې په اگست میاشت کې په افغانستان کې واکته ورسیدل
خبرونه مولا زادې رډو واوریدل کوم دا او نور خبرونه غوښتي وي بیا هم په تفصیل ولولې د زادې رډو په وی پړه کې شته پته مو د زادې رډو ټکی اورګیا زادې رډو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک هم کار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم راځو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبد الغنی برادر یو شمیر پخونی لوړپوري چارواکي په فساد تورن وی او نه غوړي خپل حکومت دې کسان ته په ځای ورکول سره بدنام کړی د خغلی ام برادر په خبره د مخینی حکومت یو شمیر پخوانی چیرې په لوټماری عادت دی او هیڅ کله به د په وینا دا عادت امپری نګدی د طالبانو حکومت دی لوړپوري چارواکي د غراز له واکه د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی هغه ادا هم رد کړی چې غنی طالبانو یې لوړاندې د وژلو پلان جوړ کړی او جزئیات په دې رپورت کې
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وای دوی پریکړه کړې چې په خوانیو لوړپوړو چارواکو ته خپل حکومت کې وندنه ورکوي عبد الغنی برادر لمیری ټلویزیون سره مرکه کې چې 13 شپه خبره شو په خوانی چارواکي په فساد غلا او قتل توران کړل او ویل نه غواړي خپل حکومت د کسانو ته په ځای ورکول سره بدنام کړي
دا خو کيو 15 کاسي یا ټول نظام هم په بدنامي شي ځکه د خپل عادت څخه اورینه چا کوم عادت درلودي کده فساد او کده غلا او کده قتل او کده هر شی هغه به بیا هم کی
په خواني لوړپوړو چارواکو لا د خغلی برادر د دې سرګندونو پاړه څنګه دی ویلی دا لوړپوړې طالب چارواکي داسې محل دات سرګندونی کوي چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت غواړي چې یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي اونې وړاندې د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل امریکا یو 15 کسیز نوملړ ورسپارل چې دغه کسان خپل حکومت کې شامل کړي هغه ویلی وو په دې کسانو کې د محمد محقق کریم خلیلی عطا محمد نور سیما سمر او باتور دوستم په ګډون د یو شمیر کسانو نمونه شته د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبد الغنی برادر هم دا خبره تاییدوي خو وايي دا کار امکان نه لري د امریکا نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یو شرط د ټول ګډونه حکومت جوړول دي چې د ټول قومونو استازي مذهبي لږکي او نور پکې شامل وي خو خغله برادر وای توی دا شرط پوره کړي او نظام کې د هر قوم وګړي شته مګر خبرداري ورکوي چې حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي په افغانستان کې لنیستۍ راتلو سربیره به سیمو نړۍ هم اغیزمن شي پښتانه دلته د چی د طالبانو د دریز به لنړیوالې ټولنې سره ټکر لا څومره پراخ کړي او ځان به ایتسوي خبریال او شنون کې سمی یوسف زه دی پښتنې ته جواب وای
او طالبان هم اوس د تزیان جوړکړی دا چې دغه ډول غوښتنو ته په هیڅ قیمت غاړه نګدي ولو ک دغه د طالبانو جواب یا د نړیوال ټولنې ضد په مقابل کې د طالبانو ضد د دې سبب کېږي چې طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي دوی دا قیمت ورکول ته تیار دي دوی دا فکر کوي چې نور باید افغانستان په خپل جوړ کو کنړیوال ټولنې شرایط منون او غوي د سترو شرایطونه به شروع کی بیا به په کوچنیو شرایطو راځي
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال په خپل امریکه کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول دنجونو او خوځو زده کړی او کار اقتصادي ستونزو او لنړیوال ټولنې سره د اړیکو په پیاوړتیا هم خبري وکړي هغه وویل انجون او خوځو ته بشیر د کار او زدکړي زمينه برابر شي د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د قانونو د کیندنې لپاره پنګوالو ته زمينه برابروي او غواړي نړی سره خي اړیکی ولري عبد الغنی برادر لواکه د پرزول شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړ چې ویل یی دي طالبانو پلان درلود د کابل لنیول ورسته دی وژني هغه وویل ګڼ شمیر افغان سیاستوال او د مخکینی حکومت کارکونکي کابل کې دي او دغه په خبره عادي ژوند کوي او له خلکو سره ګوري.
کومو جو ګورو خو په جنایت کې دغه ټول سره یو شی دي، خو هغه تشویني یا دي ناس نه دي، هغه د خلکو سره ملاقاتونه نه کوي، هغه د دنیاوالو سره ملاقاتونه نه کوي، کوم مشکل ورته پیښ شوی دي.
د خغلی برادر اشاره په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د مصالحې عالی شورا په خوانی رئیس عبدالله عبدالله ته ده چې کابل کې دي او له خلکو او ځنیو بهرنیو چارواکو سره لیدکات کوي. که څه هم د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده له دې عمله چې لای څیره چانه ده لیدلی او د حکومت رئیس الوزرا د ډیر چوپتیا له عمله د خلکو لنیوکو سره مخ ده، خو لومړی مرسیالی عبدالغنی برادر په لومړي ځل د یوې داخلي رسنۍ سره مرکې ته حاضر شوی، هغه رسنۍ چې نو دوی د حکومت د پالیسۍ له مخې خبرونه کوي.
و امر دل چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمیر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورنوي او وای نه غواړي خپل حکومت د کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي. په افغانستان کې په تیرو نږدې شلو کلونو کې فساد ډیر عام شوی و. د نړیوال شفافیت د څار سازمان په هر کلنی راپور کې افغانستان تر شمالي کوریا یا سومالیا وروسته د نړۍ په تر ټولو فساد ککړو هیوادونو په فهرست کې راوست. د افغانستان پخوانیو حکومتونو هم له اداري فساد سره د مبارزې په خاطر ډیر کمیسیونونه جوړ کړل چې د پام وړ نتیجه یې نه ده ورکړي. دا مسله به د سیاسي چارو له تحلیلګری او د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې له غړي ملالۍ شینواري سره وڅېړو چې همدا شېبه را سره وصل شوې ده. اغلی شینواري، خبرونه ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه علیکم لیستاس د رادیو درنو اوریدونکو ته.
کراته مولا عبدالغنی برادر، دا خبره د څل لپاره کوي؟ آیا پر نړیوال فشارونه زیات شوي چې ټول حکومت ټول شمول حکومت جوړ کړي او پکې د ټولو قومونو استازي شامل کړي، او که خبره بل ډول ده نه غواړي چې په حکومت کې داسې کسان یا داسې څیرې چې هغه د نورو قومونو لپاره پیژندل شوي څیرې دي او په فساد ککړي دي په خپل حکومت کې شامل کړي؟
نور صاحب، دې که هیڅ شک نشته چې موږ د بوند پریکړه نه راوسته ځینې سیاسي او قومي ټیکاداران لرله په افغانستان کې، چې همدغه سیاسي او قومي ټیکادارانو د فساد بنیاد په افغانستان کې کېښوده. مثلا حتی په شروع کې د کله چې د طالبانو واک د منځه لاړ، دلته دغه ګمرکات حتی په تقسیم کې، او په خپل د دې نظام د جوړېدو لپاره ډېرې زیاتې پیسې مثلا مارشال فهیم او دوی ته ورکړل شوې چې دوی دا ومني چې کوم حکومت چې راځي په افغانستان کې په هغه کې دوی شریک شي. نو زه فکر کوم چې د دې بنیاد په ناوړه توګه خود شوی، ځکه همدغه کسانو چې تل به باج اخیسته، دا هم به د دولت نه اخیسته، هم به د دولت نه.
نو اوس خبره دا ده چې دغه څیرې چې مخکې په راپور کې نمونه یاد شول، که پرختیا هم همداسې یو فهرست د همدغه همدوی کسانو امریکا طالبان ته سپارلی وي چې باید په حکومت کې شامل کړي، آیا هم دوی دي چې د خپلو قومونو استازیتوب کولی شي؟ نور کسان نشته؟
زه د دې بیخي مخالفه یم، که څوک وایي چې بس همدغه پنځه کسان دي پخوا هم په دې دولت کې چې زه ومه، هم ما د دې مخالفت کړی چې دغه ټیکاداران باید نور په دغه ډول باندې تقسیم د قدرت ونه شي. هماغه لست ورته ورکړل شوی او امریکا په دې فشار راوړي چې دغه کسان په دې حکومت کې راشي، نو بیا زه بالکل د دې موافقه یم چې دا کسان په د طالبانو په حکومت کې را نه شي، بلکې طالبان پاک کسان د هر قوم نه په واقعیت سره باید د ځان سره ولري که غواړي چې په افغانستان کې نظام جوړ کړي، او د هر قشر نه او د هر جنس نه پاک کسان په افغانستان کې شته. دلته ډیر داسې کسان دي چې ډیر پروفیشنل او دا نظام جوړونه یوازې په ملایانو نه کیږي، دو اړتیا لري چې د پوخانه تجربو نه کار واخلي چې نظام بیرته د سره جوړ کړي. کم سیستمونه چې جوړ شي هغه باید په پښو باندې در ودرېږي، او داسې نه چې د شفخانی رئیس هم دا ملایي او د ډاکټر په ځای د یو نظامي قشلي قومندان هم ملا اوسي، بلکې هر څوک باید خپله داسې نه ده چې دومره فساد عمومي و چې ټول ولس ګوند خدای مکړه یا ټول حکومت چلته و د الف نه تریا مفسد و، داسې نه و، بلکې همدغه ټیکدارانو لیست چې نن دوی ته ورکړ شوی دی دغه د دې سبب ګرځېدلي و چې په حکومتونو کې فساد رامنځته شي. دوی سره موافقه وکړه، زه به متاسفانه فکر وکړم چې بیا به هم هماغه حالت وي.
اغلی شنواری، خو تاسو هم چې په ټولنیزو چارو کې څموده د پخوانی ولسمشر سلاکار وي، ټولنه هم له فساد څخه تر سپوږمو شوی وي، یعنی په دې معنی چې هر ادارې ته به تاسو تللی که مو پیسې نه ورکولې، رشمت نه ورکاو، ډېر یو عادي کار هم نه کېده، یعنی په دې معنی چې دغه فساد چې له پاسه راغلی د لاندې پورې ټولې ادارې پکې کړې نه وي.
په ټولیز توګه که موږ وویل چې ټولې ادارې پکې ککړې نه وي، او یعنې که موږ د هغه خبره وکړو دا به هم غلطه وي، اما که داسې وي چې بالکل هیڅ مشکل نه و دا به هم غلطه وي. او تاسو هم چې پوهېږي چې کله فساد رامنځته کېږي، جګړه په خپله د فساد د رامنځته کېدو یو لامل دی په ټولنه کې، نارضایتي د فساد د رامنځته کېدو د جګړې د رامنځته کېدو لامل دی. اما که داسې ویل چې هیڅوک نه پیدا کېږي چې دا نظام بیا ټول ملایان وچلوي، زه فکر کوم چې دا هم بیا یو غلطه خبره ده. موږ باید هیڅکله عمومي خبرې ونه کړو، دلته د تور او سپینو د جلا کولو مسله ده. که چیرته فکر کړو چې یوازې طالب دا کار کړی شي، نو ولې طالب یو ځل ماتې وخوړه دې مملکت کې؟ ولې لاړ بیرته دلته یو بل دولت رامنځته شو؟ که طالب غواړي چې بیرته پخوانۍ تجربه تکرار نه شي، یو څه باید سیستماتیک ډول منظم مخته لاړ شي او واقعي نظام رامنځته کړي، که نه نو بیا به هم دوته د دوی سره د مبارزې یا د دوی سره د جنگ یو بهانه بهرنیان لټوي، او خدای مکړه چې بیا د افغانستان کې موږ بدې ورځې تجربه کوو.
لنک ځواب راکړي، د طالبانو مخکنی دورې ته په پام، 15 کلنې دورې ته په پام، د فساد په وړاندې د دوی هغه اقدامات څه ډول ارزوي؟ آیا هیله من یاست چې طالبان به دا ځل کله چې وایي د حکومت به له فساد ککړو کسانو خالی وي، د دوی دغه وروستیو څلور میاشتنی واکمنۍ ته په پام هیله من یاست چې یو سمه اداره رامنځته
کړي؟ زه خو لا هم په افغانستان کې یم، او زه چې څه ګورم د دې طالبانو او د هغه 15 کاله چې حکومت وکړ د هغو ترمنځ توپیر وینم. توپیر دا چې هغه یو د یوې قومندې خلک وو، او هلته بالکل دوی د پیسو په نامه کوم څه نه لرله، اوس هم ډیر نه لري. اما زه فکر کوم چې کله د پیسو او د مادیاتو مسله کېږي، کله چې ټولنه کې د فساد کچه ډیره لوړه ځي، نو دوی هم نشي ځان تربري کولی. همدغه اوس نیوکې شته، دغه اوس مثلا د فساد خبرې کېږي، موږ دلته ژوند کړو، دوی هم داسې نه دي چې ملایکې دي راکته شوي دي. دوی هم په خپلو صفوفو کې په داسې کسان لري چې هغه دغه چې دوی د عوامرو نه سرغړاوی کېږي. مثلا دوی وایي چې موږ عفه کړي، اما دوی بیرته ګوري چې هغه یو عسکر یا یو سیمان سوي رئیس ارکړی یو وهل ټکول ورته ورکوي. په حقیقت کې دغه یو ډول فساد دی، سرغړونه په معنا د فساد ده. نو دوی او د هغې طالبانو ترمنځ هم توپیر شته.
ډیر مننه کور ودان د افغانستان پخوانی ولسی جرګې غړي ملالۍ شینواره.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې اورېدنې او سیلابونو له امله اووه تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. وزارت مسؤولین وایي دغه شان په یو شمېر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو له امله د یو شمېر خلکو کورونه ویجاړ شوي او په ځینو سیمو کې د واورې له امله لویې لارې هم تړل شوي. د وزارت د مسؤولینو په خبره رهبری ولایتي مسؤولینو ته زیانمنونکو کورنیو ته د مرستو در رسولو امر کړی او د لویو لارو د خلاصولو چاره هم ګړندۍ روانې دي. نور په دې رپورت کې
که د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لیوي خوا د واوري او اورښتونو زیاتې دل د ځمکې آبادی ګڼل کیږي او د وچکالۍ دل منځتلو زیرې دي، خو له بل خوا د هغه کورنۍ بې ځایه شوي او بې وزله افغانانو ژوند له کړاو سره مخ کړی چې نه په سر سویری لري او نه هم د خونو د ګرمېدو لپاره د سون توکي.
ماشومان تور سری د ناروغ دي والله بالله د دوی د اخیستلو
شوي. په کابل کې د کورنۍ بې ځایه شوي او کډوالو په یو کم کې استوګندې وایي له تیرو دوه شپو راهیسې د واورې د اورښت او د هوا د سړېدو له امله کوچنیان یخنۍ وهلي او ناروغان شوي دي. د وای د نس او د کوچنیانو د درملو غم تری د ژوند لوري ورک کړي دي.
ماشومان تور سری د ناروغ دي والله بالله د دوی د خستلو وسو توان نور راکې نه دی پاتې. نه مو چا پوښتنه کړې ده، نو څوک راغلي دي. دغه دا زمونږ سربنا ده، دغه واوره راساسي واوره د اسمان نه راځي زمونږ د ماشومانو په وجودونو باندې نخلي. خو ولې موږ سره دومره څه نشته چې ماشومان ورباندې پټ کړو؟ که زموږ پوښتنه ونه شي د کم ته مرستې را ونه رسېږي تر اوسه خو څوک نه دي راغلي. که له دې وروسته هم رانه شي نو لرې نه ده چې زموږ ماشومان زموږ تور سرې زموږ په وړاندې باندې سا ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نږدې شلو ولایتونو نه د واورې او بارانونو د ورېدو راپورونه ورکول شوي. د ختیځ نورستان یو شمېر اوسېدونکي چې د بیلابیلو ولسوالیو نه مرکز ته راکډه شوي هم له ورته وضعیت سره مخ دي. هاشم له برګمټاله مرکز پارون ترا کډه شوه.
تاسو که زمون حالات وګورئ زمون مشومان ډیر سخت تکلیف کیدی. مونږه هیڅ سم نه لرو ولا مونږه خو کډه راغلی و دغلته کندرو کې چولې دي. مونږ سر باندې پلاستیکی یا نه واوري زیات دي دلته زمون مشومان باورو که تاسو مونږ سره کومکونه کې زمون مشومان د یخنۍ ملکیږي.
په تیرو دوه ورځو کې کندهار هم د سختو رښتونو او سیلابونو دراوتلو شاهد دی چې یو شمیر اوسیدونکو له سختو ستونزو سره مخ دي.
نومی میرانزاده دغه وروره چې سسو به وو بارانو د باران د لاس څخه په عذاب ورور ته دی و وځ ځای نه در بده سوې. مؤمنان مجړل مؤمنان بغاری ولی چې په کم ځای کې نه بازو کچره پناکو وروره سسو به د خونې را باندې نړیدلې دی. وروره دوغه سر پنان لور جګر سره په ټیکسینو نه سوخ نو ورور ته دیوان یو 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 دا کدر شی لور چا کوچنیان پر ځان واچي او ورور ته دیوان ځان ورته پناک د ولوج سره مخ یو ورور ته دیوان.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اورښت د لا شدت خبرداري ورکړي. دې ادارې 13 ورځ په یو اعلامیه کې د کابل په ګډون د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سخت واوري بارانونو او سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړي وو. خو د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلین وایي بیړنۍ حالاتو ته چمتووالی لري او زیانمنو کورنیو ته هم مرستې رسول کیږي. د دې وزارت یو مسؤل محمد امین وزیری چې خپل د ځان پیژندنه همداسې کوي ازادي راډیو ته وویل چې د سختو ورښتونو واورې خویدنې او سیلابونو له امله په ځینو ولایتونو کې وطن مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي.
د بدخشان ولایت کې د برفکوش له امله 15 نفر په شهادت رسیدلي او 2 نفر د ټکان لرو. د نیمروز ولایت کې د سیلابونو له امله یو نفر شهید لرو. د فراه ولایت د سیلابونو له امله یو نفر شهید او 2 نفر زخمیان لرو. د کندهار ولایت د سیلابونو له امله یو موټر ټیلرې چپه شوی. د کونړ په ولایت کې د بارانونو له امله 14 کورونه تخریب شوی دی.
د وای دا شان یو شمیر لوی لارې د سخت واوري وریدنې لامل تړل شوی چې د خلاصولو هڅې روان دي. د وزارت مسولین وایي چې د دې وزارت رهبرۍ ولایتي مسولینو ته ځانمنو کورنۍ سره د مرستو امر کړي او د لوی لارو د خلاصولو چارې هم روان دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له نږدې درې کلنې سختې وچکالۍ سره لاس او ګریوان وو او اوسنۍ ورښتونو او واورې وریدنې ته ښایي کروندګر خوښ خو بې سرپناه او بې وزله وګړي چې دا حالات ژوند له نویو کړاوونو سره مخ کوي د ودرېدو په پارې د دعا لاسونه لپه کړي وي.
که د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې وروستیو ورښتونو په دې هېواد کې د وچکالۍ د کمېدو په اړه هیلې زیاتې کړې، بې ځایه شوي له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه زموږ همکار د چاپیریال ساتنې له یو متخصص د کرنې او چاپیریال لی چارو له متخصص میرویس خوګانی سره مرکه کړي او لومړی هم دا پوښتنه ترې کړې ده چې د غورستي اورښتونه به څومره په افغانستان کې د وچکالۍ له کمیدو سره مرسته وکړي.
اورښتونه تل د وچکالۍ مخه ډپي او وچکالۍ ته د پایټکی کیږي. نو موږ معمولا دوه قسمه اورښتونه لرو چې یو ژمنی اورښتونه دي چې دا اورښتونه معمولا د دې واورې د دې اوبو ذخیره کیږي او په پسرلی کې د نړۍ زیاته استفاده کیږي او همچنان په اوسنۍ فصلونه چې کرل شوی دي په دې کې هم تر نړۍ ګټه اخیستل کیږي. خو چون وسته نبات وده نشته، نبات ټول نباتات د سرعت په حالت کې دي، نو معمولا د ژمنی ورختونه دا د راتلونکي پسرلی لپاره او د اوړي لپاره ډیر زیات ګټه کوي او د اوبو په زیاتې دو باندې او همدارنګ د اوبو د سرچینو په ډیروالي کې دا ډیر زیات.
خوګېنې سپ له واورې معاصره استفاده څنګه کېدې شي؟ د مخکنی حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې یو ځل دا اعلان کړی او خلکو ته چې واوره په کانکریټونو نه بلکې په خاوري نظم کې باندې واچوي، ځکه چې خاوري نظم کې جذبوي او دا ډېره ګټوره طریقه ده. تاسو په دې اړه باندې څه وایئ؟
بالکل تورمن صاحب، دا ډیر مفید مشوره ده. په تیرو نظامونو کې او په اوس هم په خوله رسنیو کې په اجتماعي رسنیو کې په دې باندې اوس هم خلک لګیا دي پوسټونه کوي او وایي خلکو ته چې تاسو معمولا واوره په داسې ځایونو کې زیرمه کوي یا په داسې ځایونو کې واوره واچوي چې هغه خاورې نظمه کوي یا خټه یې چمنونه یې ګلدانونه یې د ونو بیخونه یې تر څو دا واوره په ځمکه کې اوبه شي او جذب شي. دلته ډېره یوه تخنیکي موضوع ده، غواړم دې ته اشاره وکړم. ځینې خلک وایي چې واورې په خاورو کې واچي تر څو د ځمکې لاندې اوبه راجیږي شي هغه ریچارج کړي. یو شته باید فکر وکړو موږ چې په خاریاتو کې په خارونو کې هیڅ کله دغه واورې د زیرزمینی اوبو په تقویت کې دا رول نه لري، ځکه اوس په افغانستان کې کابل مثال اوړو، د کابل اوبو دا اوس تقریبا 85 متره د ځمکې لاندې دي. دا واوره هیڅ کله 85 متره د ځمکې لاندې اوبه نه شي ریچارجولی، مګر دغه واورې کولی شي د خاورې په ساختمان کې، د خاورې په اصلاح کې، د ځمکه د رطوبت په ساتلو کې، د ریښو د رطوبت په ساتلو کې او یا د عضوي موادو په تجزیه کې دا ډیر زیات رول لوبولی شي. خو دغه واورې چې په خاریاتو کې موږ توصیه کوو خلکو ته چې دا د ونو بیخونو کې واچوي یا دا واورې په خاورینو ځایونو کې په چمنونو کې واچوي، دا هیڅ کله د ځمکې تل ته نه ځي. دا ځکه دا دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد دا اوبه کېږي، همدونه کولی شي چې د یو متر یا 1 سانتي اندازه ځمکه باندې دا ځمکه ښه وساتي، ځمکه نمداره وساتي، ځمکې رطوبت لوړ وساتي، دا ډېرې لپاره ګټه کوي. ولې په ټوله کې واورې په هغه ځایونو کې ډېرې زیاتې مهمې دي چې باید وساتل شي چې هلته طبیعي سرچینې دي، یعنی اوبه چې د کوم ځینه اوبه سرچینه اخلي په غیزه کې باید موږ واورې ټولې تو پاغیز کې باید واړه بندونه پاغیز کې نسبتا متوسط بندونه جوړ شي تر څو دا واورې پاغیز کې وساتل شي، کنګل شي او د وډي په جریاناتو کې کله چې هوا ګرمي کې د غوبل ته وبکیږي اغیز کې. مثلا د کابل او په کتا سپیکر وکړي د کابل زیرزمینی او د شاوخا دي غرون را سرچینه اخلي، نو د غواورې په غرونو کې چې کېږي اغه او په کول شي زمونږ د کابل خار او بو د لپاره ډیر زیات مفید تمام شي، نه د غواورې واورې چې د کابل په شهر نه او د کابل په وزیر اکبر خان ما چا بابا مینا کې په کوټل خیرخانه کې دا واوري فقط مونږ کول شو دی په خاطر باندې یی دینه خې استفاده وکړو تر څو د زمکې رطوبت لوړ وساتو، د نبات ریخیل ته خې وساتو، خاور تجزیه کی عضوي مواد تجزیه کی دي لپاره ډیر زیات مفید دي.
خو ګڼې سه افغانستان یو غرنې هیواد دی، واور ډیر وخت د دوی په غرونو کې هم پاتې کیږي، دا څومره ګټه لري د افغانستان د کرنې لپاره او یا مثلا نورو برخو لپاره؟
په افغانستان کې زمونږ د اوبو سرچینې چې دي د معمولا د غرونو نه دي، نو دغه واورې چې په غرونو کې وریږي دا معمولا د اوبو سرچینې زیاتوي، هم د ځمکې لاندې اوبه، هم د ځمکې سطحې اوبه. ولې متاسفه په مجموع کې په نړیواله سطحه د تغییر اقلیم موضوع ده چې ډیر زر اقلیم تغییر کوي، چاپیریال تغییر کوي. نو پخوا به دا واورې د جوزا او سرطان تر اخرو میاشتو پورې به دا واورې په غرونو کې پرتې وي او ورو ورو به اوبه کېدي، ولې اوس دغه د تغییر اقلیم موضوع ده، دا واورې ډیر زر اوبه کېږي. نو همدغه ده چې موږ د کال کال په وسط کې مونږ د ځنې وچکالۍ سره مخامخ کیږو، یعنی دویم فصل از مونږ د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږو. خو سخت کال هیله شته، سخت کال هیله شته. کال به انشاءالله چې ښه وي نسبتا، که په غرونو کې واورې وشي نو مونږ کولای شو چې د خزاني فصل تر څنګ مونږ د اوړي فصلونه هم تر حده پورې مونږ د اوبو نه استفاده وکړو. نو الله مهربانه دی په افغانستان کې به انشاءالله اورښتونه کیږي، اورښتونه جریان لري، نو د اوبو د واور نه باید مونږ ګټوره استفاده وکړو.
په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو په اړه چې دا به په دې هیواد کې د وچکالۍ له کمېدو سره څومره مرسته وکړي، د کرنې او چاپیریال ساتنې له متخصص میرویس خوګنی سره مرکه وه. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقونو دغه راز سپورتي خبرونه به هم واورئ. خو تر سپورتي خبرونو مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
روستوی ورختونو په افغانستان کې د وچکالۍ د کمیدو لپاره هلي زیاتې کړي، خو په ځینو ځایونو کې تلفات اړولي. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې اوسیدونکي آزادۍ راډیو ته ویلي چې تیر شپه په دغه ولسوالۍ کې څلور کسان سیلاب وړي چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي. همدارنګه په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یو کور چت رالوېدلی دی چې اووه کسان پکې ټپیان شوي. په بدخشان کې بیا د واورې د خویدو په یوه پیښه کې 15 تنه مړه شوي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخواني ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا رد کړه چې که په کابل کې پاتې وای وژل شوی وای غوی. ملا برادر بیګا له ملي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې دا خبره وکړه. تاکل شوی چې د اروپا د بهرنی پالیسۍ مشر جوزف بوریل نن اوکراین ته خپل سفر پیل کړی. دا درې ورځنی سفر داسې مهال د اوکراین څخه د ملاتړ په هدف ترسره کیږي چې د روسیې پوځ د اوکراین په سرحدي سیمو کې خپل حضور پیاوړی کړی او په ترکیه کې د پیسو انفلاسیون په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو لوړ حد ته ورسید.
په فاریاب ولایت کې د فوټسال ژمنۍ سیالۍ پای ته ورسېده. د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس او ویاند داد محمد ناواک نن ازادي راډیو ته ویل په فاریاب ولایت کې د فوټسال ژمنۍ سیالۍ چې 14 ورځې وړاندې پیل شوې وي د الماس لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېده. په دغو سیالیو کې چې د فاریاب په اتفاق جمنازیم کې ترسره شوې، د فاریاب ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه د فوټسال 14 لوبډلو ګډون کړی وو. د یادو سیالیو په فاینل کې الماس او ستخانه لوبډلې سره مخ شوې چې د الماس لوبډله د یادو سیالیو اتلولي او ستخانه هم نائب قهرمانی وګټله. د ښاغلي ناواک په خبره دغه سیالۍ په فاریاب ولایت کې د فوټسال لوبې د ودې په مخه ترسره شوې. په 2021 کال کې د نارینهو په برخه کې د ټینس د لسو غوره لوبغاړو نوملړ اعلان شو. د نارینهو د مسلکي ټینس نړیوالې ټولنې په 2021 کال کې د غوره ټینس لوبغاړو نومونه اعلان کړل چې له مخې د سربیا نواک جوکوویچ تر ټولو ډېرې نمرې ګټلې او لومړی ځای خپل کړی. د ټینس نړیوالې ټولنې له لوري په خپره شوې درجه بندۍ کې روسي دانیل مددوف دویم او جرمنی الکساندر زوریف دریم ځای خپل کړی. په یادې درجه بندۍ